څخه فرشته جانې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په پیل کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدید 14 جنوري 4 پیل خبرونه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټېشنونو حملې سوې دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 248 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تېرې میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستانه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 13 الوتنې کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د څلورو تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسمن نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تېر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د ده مړی تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیه یو پخوانی امریکایی سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسی توران کړ. د روسي د فدرالي امنيتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسكر چې پال ویلن نمیږي تیر اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بلفیر نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر جیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده، سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 20 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیا وایي فرانسې یو پخوانی مالي مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړیو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا ده او په جرم کې شریکانو سیمه ییز حکومت ته د 1 لس میلیارد روبلو چې 180 میلیونه ډالره کېږي تاوان اړولی دی. د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې له دینی عالمانو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د رواني لانجې په حل کې مرسته وکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع شوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو.
په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړي تورن کړي. په بل راپور کې اوري چې په اروزګان کې په ماشومانو کې د نمونیا ناروغي زیاته شوي.
د مریض مې راوستي چې بخښه د مخه د فکتور و وسپیام شکر شدي.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د لویو پیل سوي پروژو پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې موږ لري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د ساخت ساز لپاره یعنی موږ ورنږدې کینو. دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو 15 ولایتونو 2 ولسوالیو کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې په ذاته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. 2019 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. تفصیل له اسمت څاروان څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز د افغانانو په مشه او مالکیت د سولی د پروسی او پرزان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبري وکړي. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر شم د چهارشنبه د ورځې د څرګندونو په خبرګون کې بیل دی چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي. وویل د امریکا د رسمي پالیسي او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماټیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللې دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري
هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډیر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د شاغلی خادم په وینا په اوسنی وخت کې د ترامپ څرګندونه کېدای شي منفي اغېز ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د شاغلی ترامپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په وروستوي کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره په سیمه ییزه سطحه هم هڅې سوي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې ځینی عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلحې او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي، چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو، چې تر څو وکولی سو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کېږو.
ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمېر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن سفیدا به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي، او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی حاجي ضیاءالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګم د طبیعي است چې وخت علما به حکومت همکار باشه، همدست باشه، طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي، او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمعآوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار.
که ولسونه او په ځانګړي توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې، پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
په پکتیکا کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو پر خلاف احتجاج سوی دی. دا چې علت یې څه دی، حبیب الرحمن تاثیر به راته ووایي.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټ یې د دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست دوه تنه چارواکي، یو تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
زموږ غوښتنې دا دي د شپخانې رئیس، د استیتیامې رئیس، د ایچ پی ایم مسؤول، د غلام احمد نومې ډاکټر چې د ماشومانو ډاکټر ده، دا محکمې ته معرفي شي. د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسؤول باید څارنوالۍ ته معرفي شي. موږ عریضه ورته کړې ده څارنوالۍ ته، یوه ورځ راغواړو او موږ د اتکي پروس کابل ته ځو.
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي، د سیمې ډېری اوسېدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي.
موږ شپخانې نه دي تړلې، شپخانې خلاصې دي، یوازې د ستیانی ریاست هم قلفونه را چولی او دی وچبی موسیت هم قلف را چولی و لدولت هم دا غختانه دا دیده جدی اکدام و که ترتو لسونه لسونه سرمخنی
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو لولاس سره په تقرار سره جفا کړی ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله دې ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله ور وړي چې که یې تاسو نه نیسئ او فساد کوئ او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه د دا کسان موږ درته را وړي که یې تاسو قانونی چلند ورسره کوي وی کوي کني موږ دی ولسی پریکړې په اساس باندې دوی جریمه
بل لور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه را بلل سوې ده تر څو دغه پیښې څېړنه وکړي د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پریکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپیژندل سي
پکتیکا والې اجله غونډه راغوښتي وه د امر اختیار ریاست مسؤلین وو د یو شمېر نورو همکارانو موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادا تر کومه پریده رښتیا ده که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پیښه له هغه وروسته رامنځته کیږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږیدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لارکه لا امبولانس څخه ښکته کړي او دای کابل ته تللی دی هڅه مو وکړه چې د تورن او چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو
بل روغتیایي مسله دا ده چې په اروزګان کې د ماشومانو نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده شریف الله شرافت او نور تفصیل
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته سوې د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده
چونکه دا ناروغي یو موسمی مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ده تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه را وړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل
یخ ولی دی دا خواته دی وروره ولاکه خو د کی حساب کیږي خو بس ګرد دغه سکیږي دا د جړی دغه ور سره تاریخ نو نه ودلته دی پنیش پراته دی پنیش کی بوت نه ست بس دا یخ اواز دی ولی
دا یخ خونه کی می بدولی دا یخ خونه صدر کم
ولی په یخ خونه کی بدوی نو تاسو بوت نه لري بخاری نه لري پس کی مکی
نه می ورته لګول د شپې د خوین بخاری نه ورته لګول د کولی دی بلون تو طلا دا رقم سو د مریض می راوستي چې به خیر د مخه دی فکتور و وسپیام شکر شدی
دا ماشین دغه د دوی ورځې پرون اول مرض کیږي چې تبه یک کتب یک دی کې دی پرون ماشین بس ساين خطله سبن دی کې دل تین سره داش تبه ور د تین ورو دی وبم مرګه غبي در د سجمو د فلرانی ار شي کوي وست ارقم پروتي ګرش پدې بدن کې ځان پټي کالو دای په عملی او یو سبن دی کې سره ګر سره ځان پټي سن بغل دی
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤول او متخصص ډاکټر نیګاری لمیند او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالی ببینید زمستان است لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی می ده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوز با احمد شیبر را توی چه در نریپ مدباعت که در افغانستان پر تازه تراغلی.
واشنگتن اگزیماینر رسپانی پخپل تازه گنه که در امریکا در متحد ایالتون و دولس مشتر رستی و سرگنده ونو تا اشاره کرده اولی که چه دانالد ترامپ پخپله خپل استراتیجی تر سوال لاندې راوسته. د ورسپانې په وینا ولسمشر ترامپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره استراتیجی په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحد ایالاتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. د ورسپانې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژۍ په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه او ویې ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامته کړ او ویې ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښه یې نه دي کړي او زه ورسره خوشحاله نه یم. انډیپندنت ورسپانې هم د متحد ایالتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ټرمپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولیشي بیا 100 ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپندنت ورسپانې وړاندې د هند د سر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنځشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارد ډالر لګولی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې هند د افغانستان پر رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده او د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ رسمانې بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې ده په 1990 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی او ویلی دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورسپانې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنګټن څخه وضاحت غوښتی دی.
امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړ چې فضا ته د درو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرې واټنو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې 3 راکټونه فضا ته استوي چې د ده په وینا په دې کې له قاروېشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسونکو اقداماتو لاس واخلي او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې 3 سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2211 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړه لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړه لیک کې ایران څخه غوښتل شوې دي چې د هغو بالستیکي راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2231 پریکړه لیک له تصویب وروسته څو ځلې بالستیکی توغندی توغولې دي. د دې په وینا ایران د تیر دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن ویشتونکي بالستیکی توغندی چې د څو سرګلولو د وړلو وړتیا لري وازمایه. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا توغندی فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسونکی وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولې وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
د چارو کارپوهان او ځینې پخواني امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د کانګرس د سازو پر جرګه د ډیموکراتانو کنټرول به د واشنگتن پر بهرني تګلاره اغیز وکړي. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړی.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت له مخې د دې هیواد بهرني پالیسي سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرنیو پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په 13 نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپل کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراتان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپله وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراتان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکنز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ډیموکرات ګوند مخکښه غړې نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2008 کال را په دې خوا څلور کاله د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوس لسیمه ته صرف تماس کیم. خپل سلام د مو په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوس په ولایت کې کوچان دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي. غلدانی خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر مو تر رسیدلی دي چې کوچانو د ډیر خوښ سره پات دي کې رسیدي د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یاره ورځ د دوی د سلو په سود یاره ورځ د نور زره مساری پر راځي، نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کې نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی میاست هرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایله له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو، نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانو یو غمو وخوړل سي. د موږ د مسیران چې کوم دي، نو موږ له دوی نه د ایله لرو چې تاسو دا نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د دې منافقتو باید د دې مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم غوښتنه وکړي او غمه وخوري. بس ورور نه کوچانو غوټ مشکلات سره مخ مخکې موږ له تاسو دایلو له دې موږ د پیغام لوړ پوری مقامات او مؤمنو مسلمانانو ته ورشي. السلام علیکم.
د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. زما د دربلر مقام پورې ورسېږي. موږ د غورماش ولسوالۍ کې ماچسا چې راشي اربابان یې واخې خپلې وګرځي، ګای چې 2000 روپۍ راکړي یو بوجی غنم دی دا در کوو کدوا در روپی نی دا مول مصرف پر کړی نه راکې دغه موږ ځاګ تر بل مقام پر ورې شي دغه جلند موږ یار بابا نه راکې کاکا کې راکو خپل انجنیران دی راشي پر موږ دی وې شي کنو موږ دې ماشا نه راکې گاوا کیلو درې شي گاوا نیو کیلو درې شي هغه نه راکې په سلام ما سلام یو رسې ټول ازادي کړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسی ازادی رادیو تواجی است دا هم ده خبرونه دا مهم و خبرونو لندیز دا ملګرو ملتونو امنیت شورا دا افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوي حملې وغندلې. دغه شورا ویلي چې د دوشنبې ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. بلخوا د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه رانیولې ده. دغه الوتکه له 160 څخه 330 تنو سورلویو لپاره ده. د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 12 کسانو محاکمه پرون پیل سوه. روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي. او په تلو تلو کې د ځینو اورېدونکو سیمه سون الولو حسن قلمیر د تخار له اشکمش څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې غیر مسلکه سن زیات سوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په افغانستان کې د هند هر ډول همکاري ستایو او د زړه له تله ورڅخه مننه کوو. رحیم الله انوري له کابل پښتنه مطرح کړي طالبان په سعودي کې د چا په استازیتوب برخه اخلي په کوم پاسپورت په دې غونډه کې شرکت کوي. ابراهیم نورستاني لیکلي په کمدیش کې کلینیک نه لرو یو کلینیک وو هغه وسلولو طالبان وسوځوه نن د کمدیش خلک ډېر مشکلات لري. قاسم زواک له هلمند لیکلي ډېر افغانان د خپل هیواد میوه او جامې او داسې نور شیان نه کاروي او نور بهرني توکي استعمالوي حال دا چې زموږ خپل تولیدات ښه کیفیت لري. او عبدالوهاب له زابل لیکلي انتخابات باید پر خپل وخت ترسره شي. او سم یو تفصیلی راپور راخلو. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګری او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لارې د کانونو او پټرولیم په برخه کې ټاپی د مس عینک او د آمو سیند د حوزې د نفت او ګاز هغه مهمې سیمه ییزې اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې سوي دي. خو ځینې کسان په دې باور دي چې دغه پروژې شایي پر ټاکلي وخت بشپړې نه سي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د آمو سیند د حوزې، د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ایزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنت د سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنه شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د درغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د خاغلی قوانچ په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمایز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي، د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنی موږ ورنږدې کوي. نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو، 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او وویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون څو کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي.